السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي عدالت د میاشتې اتمه د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 ده پیل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ښځو د حقوقو ترڅنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت یو لوی ستونزه ده غزیاته کړچه د طالبانو د مشرتابه لوري ډېرې پریکړې په ناسم لوري دي د بیلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله د سازمان د سیشن بي په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي امنیستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي د په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه لغوه کړي دي د تپی د غازو د نلیکی پروژه په هرات ولایت کې یو نوی مرحله ته رسیدلې او د دې نلیکی یو نوی کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورسپانې د سیشن بي د ورځې د راپور لمخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده چارواکو ویلي چې دغه کرخې ترڅنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نه شي خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږشتمه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی د امریکا د مرکزي قمندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو ایس ایس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده هغوی غواړي خبرې وکړي په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان مالیزیا او ایران سره یوځای ده د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړي دي د سیالۍ د دلوي لومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده نو موري دغه څرګندونې د سیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر ښځو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر ورتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داده چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پورې تړلې چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وشه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن دی کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار احمد شیبر سره پاتې شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړل د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمه را باندې را مات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو بي ځای شویو او بي وسلو ته ستونزې پیدا کړې. بلورې پراخې لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته وبځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اورېدونکو نظر هم اخیسته.
په مطلب باندې موسیقي خوند کوي.
موسیقي هغه وخت اورو چې په مکتب کې په لار روان یو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمن او شویو کورنیو د مشان او ماشومان ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نشدې 1500 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وي. د واوري ورسي څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلند خبرداري ورکړې چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزلہ کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومان ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو لامل له خطر سره مخ دي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه د جنوري 28 په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 1500 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندې دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپل کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزلې زپلو ماشومانو ژوند ګواخي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د جنوري په 25مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لاملې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واوري ورستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د ورستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه په شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې لخپلې 15 کسې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
باران وشو چې غیخني ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله غیخني د بيداره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبو نه ډکې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت د موږ سرپنا غمو کې کورن له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمعالک اتل ازادي راډیو ته ویل چې د ورستۍ سختي واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درېنور کې د دویم ځلې سخت واوري وشو چې زیات خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دی سخت سرپناته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومان د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګدي 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ وبستو چې پکې کمپلي ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غیزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځ پچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګه 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غراز زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوی وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
قال ابو ترام زن فدوم مكتب
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبا وای د بی وزلې لاملې یو ور خونځي تل تک پاتې شوه. هغه سه شنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي.
ما اقتصاد خوب
دی وای زموږ اقتصادي وضعیت خنه دی. پلار ملتي رو دوو کلونو رئیس نه دی توانې د لې چور ور می خونځي کې شامل کړي. پلار می وای د قلم کتابچی او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې عملت ری خونځي پاتې دي. د کابل خار د دولسمه نه هی وسیدونکو رحیم الله چې معلول او بيوزله دی وای که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشټون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنزي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي بس درس داسې خاص درسونه نشته دي بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسېده خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له خبرونو ور اخوا
له نشتې ویونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بسګران خوشاله دي خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره می موضوع شریکه کړه.
وروستی اورښتونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقې ته تمیل کیږي نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته وبځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمین کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په شهر کې نو دا فضا ککړه سوي و لګي وو دودو چې دا واورو لورېدو سره دغه لګي بیرته کښې نه استای ده لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک لسکرو او نور هغه شانو سي فضا خرابوي ډیره استفاده کوي دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري
اسوان دی عضوي مواد که څه تیل دی که زغال دی او یا هم لرګي دی هغه باعث دی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چې هلته خلکو نفوس ډیر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف اسوان مواد څخه استفاده کوي په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې لپاره هوا ښه شي اما چون کله هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هغه وضعیت بیرته موږ اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي باید؟
د انرژي لپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغه هلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغه هلته فلتر لګوي اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر سیهی مواد چې هوا ته رکیږي د ننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري نو مهم دا ده چې دی ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل بندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت دپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چیرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دي د سون کوم مضر مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضر مواد په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضر مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي. یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري، او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته. او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځوشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم ډیره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا 10 متر 15 سانتي زخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونه او دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثر په اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کومې ټکنالوژۍ چې فعلاً په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د 15,000 افغانۍ په سون توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي، نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن په لرګي هم وسوځي، په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله،
کبرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څو وړاندیز لري چې له دغه واورو سره خلک څو کې چې د دې مزک لاندې و به هم تقویه شي، چې دا هم بیا په چاپریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې کمزکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه ده د اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخانه کړو، ځکه دا به منفی تاثیر لري او هغه وبنه جذبې دي. نو که د خپل اویلې او غوړې چې دي په خپل اویلې کې په کور کې په شنا ساحه کې واچي وي تر څو عمل ته مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې ځکه تم جذب شي. بدبختانه اکثر وخت به چې کابل کې ورخت کیږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لار ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلې کې دوی شنه ساحه لري یا داسې ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کې همهلته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
دا پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال رادیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهی هم د پخوا په تلک څنګه پردشمه کوي کې موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغاره هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14 کې 15 نیمه ټیم لوغاره دلودلو ول خوشبختانه موږ تقریبا د وز لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشی لوغاره لو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خو په معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه او استادان دي او لکه مخکونه نه د چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او زکاتونو ساتلو ته هم وه حاصل
د اول درجه ستاسي اخلي د دې څه ما غنډې شو درې کما 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل بوکس به سيز ده ک لغت وا لغت به سيز ده ک
پورتول کې د سپورت د برخه ایوا اوګدمحال سنځه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نکېږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبه او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له عمله د وزن د ډیر دو په ګډون زینو اوګدمحالو ناروغي هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
تاسو لا پیغامونو
زما نوم اجي عبد الغفار کاکا موسیقي هغه واخ او روس په مرټر کې بل روانيو یو سارات ووزو فرشنی بیا موسیقي اورو او موسیقي سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم الله یم دې کابل سیدون کې د مونږ زړه خو ولا کروغلی
په مطلب باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند کی نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستانه شي.
وطن مبارک یماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نور هنرمندانو پخوانی هغوی لخوا ویل شوي ولې نورو
ستاسې پیغام